د خبرونو تفصیل ایصاف ځواکونه وایي د هغو راپورونو په اړه به څېړنه وکړي چې ویل کېږي د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د دوی له عملیاتو وروسته په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. ایصاف ځواکونه ویلي چې په سید آباد کې تېره شپه د افغان ځواکونو په مشرۍ پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفان وژلي، خو ایصاف دغه رپورټونه ردوي چې ګڼې دوی په سیمه کې بمباري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه محافظت د پولیسو د ظرفیت د لوړوالي په هدف له یوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. د عامه تاسیساتو د ساتنې معین جمیل جنبش نن یو خبري کانفرنس ته ویل د ټاکس فورس په نوم شرکت به د دې تړون له مخې په ځینو برخو کې مرسته کوي.
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام قوتهای
دوی د سوق اداره په جوړیدو او تنظیم کې د عامه تاسیساتو له ټولو ساتندوی ځواکونو سره همکاري او لارښوونه کوي. له هغه سره د پولیسو د برخې منصوبین هم د دې لپاره چې لوړ تعلیمات یې ترلاسه کړي وي همکاري کوي. د ښاغلي جنبش په وینا دا تړون څه باندې اتلس میلیونه ډالر ارزښت لري او د یو کال لپاره دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت امنی قمندان جنرال اسدالله شیرزي یو خبري غونډه کې ویل چې د سولې له پروسې سره د دې کسانو یو ځای کېدل د امنیت لپاره ګټور دي. دغه کسان چې په خوا د دې ولایت په مختلفو سیمو کې تخریبي فعالیتونو باندې بوختو د خپل وسلو سره د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. د بغلان چارواکي ویلي تر دوه کلونو راهیسې په دې ولایت کې لشپک سو ډېر وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. وسلوال مخالفانو بیا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم نن په کوټه کې د اهل تشیع له هغو مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې په وروستیو 14 کې د کورنۍ غړي او عزیزان وژل شوي دي. زرګونه هزارګان چې د درېمې ورځې لپاره په کوټه کې خپل اعتراض ته دوام ورکوي په خار کې د جدي او پراخو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. د جنوري په 10 نیټه په کوټه کې بمی 14 څخه باندې نوي کسان وژل او یو سلوشل نورې ژوبل کړه. مظاهرچیانو په کوټه کې تر ټولو لوی سړک بند کړی او د خپل وژل شو عزیزانو له تابوتونو سره خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. مظاهرچیانو د پاکستان له پوځ غوښتي چې په کوټه کې د امنیت چارې په خپلو لاسو کې واخلي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف به له مظاهره کوونکو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې ژر تر ژره خپل مړي خاورو ته وسپاري. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په قبیلي سیمې میرانشا کې نن یوې 14 څوارلس پاکستاني عسکر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ دا تایید کړی د خوای چې په 14 کې یوازې څلور عسکر مړه شوي او یولس نور ژوبل دي. د فرانسې ولسمشر وایي د هیواد هوایي ځواک په مالی کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولې دي. فرانسوا اولان دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د دې هیواد هوایي ځواکونو نن هم د دوهمې ورځې لپاره په مالی کې پر یاغیانو بمباری ته دوام ورکړی. اولان ویلي هیواد د دې لپاره پوځي ګام پورته کړ څو په مالی کې له یاغیانو سره د مبارزې په هدف د افریقایي ټولنې د سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو لپاره زمینه برابره کړي. دوی د خپلو سرتیرو له زړورتیا مننه کوم. موږ د مخالفانو د پرمختګ مخه نیولې او هغوی ته مو درانه زیانونه اړولې دي، خو زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. زه بیا وایم چې دا په مالی کې د افریقایي سولساتي ځواک د ځای پر ځای کولو لپاره د چمتووالي په لړ کې کیږي څو مالی وتوانېږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر اساس خپل مځکنۍ بشپړتیا بیرته ترلاسه کړي. نوموړي وویل دې ته په پام سره چې د مالی یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدونو لاس پورې نه کړي په فرانسه کې امنیتي تدابیر سختوي. سلګونه فرانسوي سرتیری د مالی د پایتخت بماکو د ساتنې لپاره هم ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. په عراق کې نن د وسلوالو په دوو جلا بریدونو کې د یو وکلن ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیسو ویلي وسلوالو نن سهار په سمرا ښار کې د پوځ د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه، درې سرتیري وژل او دوه نور یې ژوبل کړل. اخوا بیا په فلوجه ښار کې د مین یوې 14 یو ماشوم وژلی دی. په دې 14 کې د پولیسو درې افسران ټپیان شوي دي. او د قاهرې یو محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک لخوا د استیناف غوښتنه منلې ده. مبارک په تېر جون میاشت کې د خپلې واکمنۍ په وروستیو میاشتو کې د هغه د نظام پر ضد د ولسي پاڅون پر مهال د شاوخوا 900 مظاهره کوونکو د وشلو په قضیه کې په عمر قید محکوم شوی دی. د قاهرې محکمې له سره د حسنی مبارک د دې قضیې او د هغه د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو د وزیر حبیب العدلي د قضیې د څېړلو حکم هم صادر کړی دی. حبیب العدلي هم تېر کال په عمر قید محکوم شو. په عین حال کې څارنوالانو په یو جلا قضیه کې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک ته د هغه د واکمنۍ پر مهال د یوې ورځپاڼې لخوا د یو میلیون ډالرو په ارزښت د ډالۍ ورکولو د ادعا په اړه هم تحقیقات پیل کړي دي. حسنی مبارک چې په 2011 کال کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې لوا کلر شو، د شاوخوا 150 کلون لپاره د مصر د ولسمشر په توګه پاتې شوی و.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې ووریدل. ورزو د راپورونو برخه ده. د میدان وردګ چارواکي وایي د دې ولایت په سیر آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې په اړه چې و ملکي کسان پکې وژل سوي تحقیقات کوي. په دې اړه مو د ایساف ځواکونو له نظره هم خبرو. کابل یو هیئت ټاکلی چې د کابل په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د 15 کسانو د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي. د مشرانو جرګې مشر د ولسمشر دویم راستیال ورور تورن کړ چې د مځکه په غصب کې لاس لري. په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې 14 پوځیان وژلي. په مالی کې مو د روانو پوځي عملیاتو له جریانه هم خبرو. تر شپږ نیمې بجو نور مسائل هم څېړو. تصدیر ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې په اړه چې و ملکي کسان پکې وژل سوي دي تحقیقات کوي. د دې ولایت د والي ویان ازادي رادیو ته ویل چې له دې چاودنې مخکې څلور هغه وسلوال مخالفان چې له یوه جمعه څخه د سنگر په توګه کار اخیسته د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه کسان د بهرنیو ځواکونو په بمباري کې وژل سوي. تفصیل د احمد زبیر جمن په رپورټ کې.
د میدان وردګ ویلیه چارواکي وایي و ملکی کسان د یک شنبه په سهار وروسته له هغې ووژل شول او یو بل ټپي شو چې غوښتل یې د یو نړیدلي جومات له خاورو څخه د وژل شوو وسلوالو مخالفینو مړی وباسي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل د سید آباد ولسوالۍ په حسن خیلو سیمه کې په دوه خلکو چاودنه شوې. هغه وویل د چاودنې مخکې څلور وسلوالو مخالفین چې له جمعات څخه د سنگر په هیڅ کار اخیستی وو د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي وو او جمعات هم نړیدلی. ښاغلی شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو په دې ګډو ځواکونو باندې برید کړی دی. برید نه وروسته نخته رامنځته شوې ده. په نخته کې څلور مسلح کسان چې واسکټونه هم درلودل دا به دغه برید کې له منځه وړل شوي دي. او وروسته دا معلومه شوه دا څلور کسان په جومات کې سنګر نیولی وو. کوم انفجار چې رامنځته شوی او جومات هم ورسره نړېدلی. سهار شپږ بجې چې کله د سیمې خلک راځي مسجد ته دا خلک دا کوم جسدونه چې د وسلوالو پاتې دي دغه بیرون راوباسي. دلته انفجار صورت نیولی ده. معلومه هم ده چې دا واسکټ د انفجار په معنی کړی خو نور انفجارې مواد دلته ودی سره.
ښاغلی شاهد ویل په دې اړه به څېړنې وشي چې په ملکي خلکو چاودنه د وسلوالو مخالفینو د ځانوژونکي حملې د واسکټ له امله رامنځته شوې او که کوم بل علت لري. وسلوالو طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې یاد ملکي کسان د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. یو شمیر کسانو هم چې ځانونه د پیښې د سیمې اوسیدونکي بلل په تلیفوني اړیکو کې ازادي راډیو ته ورته ادعا وکړه. طالبانو په یوې اعلامیې کې منلي چې د دوی دوه کسانو په یو جومات کې پناه اخیستې وه. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس شیرشاه له ازادي راډیو سره په تماس کې وویل چې د پیښې څه حال لري ده او دوی ته هم بیلابیل معلومات رسیدلي دي. د یو ویل کې څنګه چې هغه ساحه ډیره لري ده په دقیقه توګه څوک نشي ویلای د چا راپور سم دی. لومړی داسې وویل شول چې بمبار شوی دی، خو وروسته چې موږ له امنیتي ارګانونو څخه احوال واخیست هغوی ویل بمبار نه دی شوی، د جومات په منځ کې یا ترڅنګ کومه چاودنه شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند ازادي راډیو ته دا خبر رات کړ چې ملکی کسان دي په بمباری کې وژل شوی وي.
بلخوا د میدان وردګ د دې پیښې په اړه د ایساف ځواکونو د ګډې قومندې ویاند هاګن میسر ازادي راډیو ته ویل چې دوی په میدان وردګ کې د ملکی تلفاتو خبرونه ترلاسه کړي خو دغه ادعاوې به څېړي.
There was a ground operation in Syed
Abad. دوی د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې نن ځکني عملیات سیوی. په دغو عملیاتو کې څلور هغه وسلول چې پر دوی بریټ کړي وو وجل سیوی دي. تر جګړې وروسته د ائتلاف امنیتي ځواکونه یو اندازه وسلو مهمه تر لاسه کړل چې لسیمې تر تک مخ کې په سیمه کې شانډ کړل. موږ په هغو راپورونو خبر یو چې پکې ویل سیوی شای په پېښه کې ځنی ملکیان وجل سیوی وي. ایساف د ملکی تلفاتو ایداوی په جدي ډول سیړي. ایساف افغان امنیتي چارواکي د حقیقت د معلومولو لپاره د وضعیت څېړنه کوي. داود ایساف یو ویان هاگن میسر. بیا هم امنیتی مسائل څیړو. افغان حکومت د کابل ولایت په میربچاکوټ ولسوالۍ کې د 15 ملکسانو د وژل کېدو په اړه څیړنې پیل کړې دي. راپورونه وایي چې د کورنیو چارو وزارت د امن نظم پولیسو د جمعې په ورځ د میربچاکوټ ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان او د هغه د کورنۍ څلور غړي په ډزو سره وژلي دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د کابل په میربچاکوټ ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره ترڅو د دغه پیښې څرنګوالی معلوم کړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مطبوعاتي مسؤل احسان الله طاهري وویل د دې پلاوي په جوړښت کې د ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او کابل ولایت استازي برخه لري چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیالې مشري کوي. طاهري چې د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ټاکل شوی پلاوی به یوه اونۍ وروسته جمهوري ریاست ته خپل کاري رپورټ وړاندې کړي.
جمهوري ریاست لومړی مرستیال او سرپرست یو هیئت مترکب په حادثه بررسی کوي او د هیئت دنده لري چې په یو اونۍ کې خپل ګزارش جمهوري ریاست ته ورکړي. د هیئت موظف ده چې مستقیم تفاهم د اهالي منطقې سره، مسؤلین ولسوالۍ سره، همچنین د کابل ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو سره بحث وکړي، همه جانبه بررسی شي، د موضوع علل او عوامل متخلفین او متضررین باید تشخیص شي.
د راپورونو له مخې د امن نظم پولیسو د میربچاکوټ ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان یاردل نظامی او د هغه د کورنۍ څلور غړي هغه مهال په ډزو ووژل چې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته د کور په لور روان وو. د سیمې اوسیدونکو بیا ادعا کوي چې یاردل نظامی او د کورنۍ څلور غړي د کورنیو چارو وزارت د امن نظم پولیسو د رئیس په لمسون وژل شوي دي. د میربچاکوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته د دې پیښې د علت په اړه داسې وویل:
د جمعې په ورځ یوه نښته رامنځته شوه. د امن نظم پولیسو قمندان یاردل او د هغه څو کسان په ډزو ووژل. پولیس او یاردل دواړه د یو کلي دي، خو یو څه اختلافات یې درلودل. په همدې ورځ د محلي شورا رئیس ټاکل کېده. پولیسو د یو چا ټاکل کېدل غوښتل او قمندان د بل چا. همدا و چې نښته رامنځته شوه او دغه کسان د پولیسو لخوا ووژل شول.
له زیاتو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د دغو ادعاو په اړه د کورنیو چارو وزارت د امن نظم د ریاست نظر راواخلو. خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال د امن نظم قمندان په سیمه کې نه وو.
فلحال دا به د وخت نه مخکې چې موږ اتهامات وارد کړو چا باندې. د نظم عامه عمومي قمندان په هغه ساعت صحیح کې نه وو، نو اوس به ډېر د وخت نه مخکې چې موږ کوم خاص نظر ورکړو.
تر اوسه معلومه نه ده چې د میربچاکوټ ولسوالۍ د پیښې لپاره به د ټاکل شوي پلاوي څېړنې کومه نتیجه ورکړي او که نه. له دې وړاندې هم افغان حکومت د ورته پیښو د څېړلو لپاره حکومتي پلاوي ګمارلې دي، خو د پیښو عاملین تر ډېره د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مشرانو جرګې رئیس د ولسمشر د دویم راستیال کریم خلیلی ورور حاجی نبی تورن کړ چې د مزکو په غصب کې لاس لري. هغه پر حاجی نبی ژغ وکړ چې محکمې دغه راز د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته حاضر سي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د دې جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور رئیس په دویم مرستیال کریم خلیلی نه بلکې د هغه د ورور لخوا د ځمکو د غصب په اړه اسناد لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جلسې په عمومي غونډه کې وویل چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په کریم خلیلی باندې هیڅ اسناد نه لري چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. خو هغه وویل ورور یې حاجي نبی باید په محکمه کې خپل سپیناوی وکړي.
مونږ شخصا د ملک د مشرانو سره خصوصا خلیلی صاحب سره نه کوم عارض مونږ تشته، نه کوم چا مونږ ته عرض کړی. او د ورور کیسې د ورور نه جدا ده، هغه به خپل اتهام د خپل ځان نه جدا کوي، لری کوي به یو د محکمې په وړاندې یا د کمیسیون په وړاندې برازي حاضري کې به خپل کیس ته به دوام ورکوي. د هغوی اتهام دلته حضور لري شته، او په هغه پریس کانفرنس چې شنبه شکایت کمیسیون ورکړی و د دوی د ورور په وړاندې یا زموږ سناتور صاحبانو کوم دریځ غوره کړی، تنه هغه نه هغه به مشخص دي. هر غاصب په وړاندې زموږ دریځ هماغسې ده.
د تېرې سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس زلمي زابلي د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خلیلی باندې تور لګولی و چې د ده په وینا د ځمکو په غصب کې د خپل ورور ملاتړ کړی دی. کریم خلیلی ولسمشر کرزی ته د یو لیک په لیږلو سره د ده او د ده د ورور لخوا د دولتي ځمکو د غصب موضوع رده کړې ده. د مشرانو جرګې رئیس د جلسې په عمومي غونډه کې وویل چې د شنبې په ورځ د شکایتونو د اورېدو کمیسیون له یو شمېر غړیو سره یو ځای له کریم خلیلی سره کتلي. هغه زیاته کړه کریم خلیل راته ویلی او هغه څوک چې د زمکو په غصب کې لاس ولري تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې دی ونیول شي. د مشانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون ری زلمی زابلی او زلبیا ټینګار وکړ چې د خلیلی ورور د زرګونو جریبه د زمکو په غصب کې لاس لري.
ټول دنیا ته اعلان کوو چې خلیلی صاحب ورور غاصب دی. د کمیسون شکایت په دبان د محکمې د سری محکمې اسناد په لاس کې لري. فیصله ده دا موږ هیڅ وخت نسو منلای چې سناتوران دی ورسی بیا په ملي تلویزیون کې عذر خواهی کلمه استعمال چې په عذر د فارغلی.
د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د جمهور رئیس د دوی مرستیال کریم خلیلی پر ورور حجنبی تور ګولې چې په کابل کې د دفاع او کرنې د وزارتونو زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. زلمی زابلی د تیرې سه شنبې پرس په خبري کانفرنس کې ویلی وو د کابل د درلامان په سیمه کې د حجنبی په نوم خارګوټی د دفاع د وزارت په ځمکه کې جوړ شوې ده. د خاغلی خلیلی ورور حجنبی تر اوسه په دیاړه رسنوي سره څرګندونه نه دي کړې. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د هغو پولیسو د روزنې او تنظیم لپاره چې د خصوصي امنیتي کمپنیو پر ځای د عامه تاسیساتو ساتنه کوي له یو خصوصي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا 15,000 د عامه محافظت ځانګړي پولیس موجود دي چې ټاکل شوی شمېر تر دې لا زیات سي. نور له معصوم ایوان څخه خبري.
د کورنی چارو وزارت عامه محافظت د پولیسو د ورتیا ولوړولو او شتنځم لپاره لوی کمپنی سره تړون لاسلیک کړ چې تر یو کال پورې ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت د کورنی چارو وزارت په چوکاټ کې د عامه محافظت موینیت په 2009 کال کې ورسره تر هغه تاسیس کړ چې د شخصي امنیت کمپنیو د لغوه کولو پریکړه وکړه. د کورنی چارو وزارت د عامه محافظت د څنګ مرستيال جمیل جنوبیش د یکشنبې پورې په کابل کې لوی کمپنی سره د تړون د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې دا کمپنی به د عامه محافظت د پولیسو د روزنې ادارې او تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام
دغه کمپنۍ د عامه ساتنې د څنګه لټولو ځواکونو سره د ادارې او نظم په برخه کې همکاري او لارښوونه کوي. دا په دې معنی نه ده چې د ټاکس فورس کمپنۍ د امنیتي کمپنۍ په لیکو کې ده، بلکې دغه کمپنۍ د دې ترڅنګ چې نظم او اداره په غاړه لري د پولیسو د ښې روزنې لپاره تر یو کال زموږ سره همکاري کوي او بیا یې ماموریت ختمیږي.
دغه تړون چې د یو کال لپاره د ټاکس فورس په نوم له یوې شخصي کمپنۍ سره لاسلیک شو ټوله ګټه تر 3 میلیون ډالر ډیر دی چې افغان حکومت یې له خپلې بودیجې څخه ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د عامه محافظت څنګه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې اوس مهال شاوخوا 15,000 ځانګړي پولیس لري چې د کورنۍ او بهرنۍ لوی پروژو او ادارو او د افغان او بهرنۍ ځواکونو د اکمالاتي کارونو ساتنه کوي چې تر دې مخکې دغه مسؤلیت د کورنۍ او بهرنۍ شخصي امنیتي کمپنۍ لخوا ادا کېده. افغان حکومت د شخصي امنیتي کمپنۍ لغوه کولو پلان په 2010 کال کې ورسته تر هغه اعلان کړ چې پر ځینو دغه کورنۍ او بهرنۍ کمپنیو په نامنیو جرمونو او غلاو کې د لاس لرلو تورونه ولګېدل. د کورنۍ چارو وزارت عامه محافظت د څنګه مرسیال شغل جنبش وویل چې لا هم په هیواد کې 14 کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ فعال دي چې پر منحل کولو یې کار روان دی.
جمله 52 کمپنۍ 8 کمپنۍ کې مربوط به مقامات عالی رتبه دولتي بود.
د 25 امنیتي کمپنیو له منځه 8 کمپنۍ چې په لوړ پوړو دولتي چارواکو پورې اړه دلوده لمنځه ولاړې. پاته څلوش نور کې مهم اته لغوه کړي. اته دیش کمپنۍ پاته سوي دوی نور مهم لغوه انتقال کړي او پاته شپږ دیش کمپنۍ ګام پر ګام انتقالېږي.
ولسمشر حمید کرزی په لومړي سر کې د ټولو خصوصي کمپنیو لغوه کول غوښتل، خو د نړیوالې ټولنې له مخالفت وروسته یې هغو کمپنیو ته د فعالیت اجازه ورکړه چې د نړیوالو ادارو او ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ساتي.
د ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې په دې وروستیو کې د افغاني غالیو صادرات کم شوي دي. د دې ادارې چارواکو نن وویل چې د خام موادو او د پروسس د امکاناتو نشتوالی د افغاني غالیو د صادراتو د کمیدو اساسي علتونه دي. په ورته وخت کې د غالیو اتحادیه هم مني چې د تیرو 11 کلونو په پرتله د غالیو صادرات 80% کم شوي دي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي دروي چې د نساجي او چرمي توکو د کیفیت د خوالي لپاره د ستاندردونو جوړولو په هڅه کې دي. د دې ادارې مشر پوپلزی پوپل د یکشنبه په ورځ په دې حق لا جوړ شوې غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغاني غالیو صادرات کم شوې دي. دوی وایي چې باید هڅه وشي افغاني غالۍ بیرته په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای پیدا کړي.
متاسفانه ترينه واخر
لا بعد مرغه چې په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې د افغاني غالیو صادرات کم شوي، بلکې نوې ستونزې هم
پیدا شوی. د غالی اوبدلو کارکون کې هم مانی چې د غالی کاروبار له رکود سره مخ دی، خو زموږ په اند د خام موادو ټیټ کیفیت، په کار کې د خلاقیت نشتون، د غالیو د پروسس لپاره د امکاناتو نشتون، او په غالیو باندې د افغانستان د ټاپې نشتون هم د افغاني غالیو د صادراتو د کموالي اساسي لاملونه دي.
د نورمال ستاندرد ملي ادارې د یک شنبه په ورځ د نساجي او چرمي توکو د ملي ستاندردونو او کیفیت د ښه والي په هکله یو ورکشاپ جوړ کړی و. په ورته وخت کې د غالیو اوبدلو اتحادیه هم مني چې د تیرو یولسو کلونو په پرتله د غالیو صادرات له 50 تر 30 فیصده کم شوي دي. د دې اتحادیې مرستیال محمد ظریف یادګاری وایي د غالیو د صادراتو د کمیدو یوازینی لامل په نړیوالو بازارونو کې د دې غالیو د اخیستونکو د شمیر کموالی دی.
تیر صادرات اوسط اگول تر 1 میلیون متر مربع په کال کې شپږتیا هم نه راځي. خو د سیسر نزولي ونیو چې سږ کال نودیا کې بدبختانه تر 15 متر مربع خپل معیار په نهه میاشتو کې ده. نو د هغې په وجه مونږ چې کولی شو چې بیا همغه د پروس کال په پرتله بیا هم تر 70 فیصد زیات کاش همداسې رقم ورکړو. د بینالمللي مارکیټونو په صلاح نه غوښتنه په مجموع کې ګمان کوم چې د رکود اقتصاد بینالمللي په دې باندې غټه تاثیر اچولی.
په تیرو څو کلونو کې نه یوازې دا چې د غالیو صادرات کم شوي، بلکې یو شمیر غالیو اوبدونکي شکایت کوي چې د دوی اوبدل شویو غالیو باندې پاکستان خپلې ټاپې لګوي او بیا په نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم خرڅوي. د افغانستان په لاسي صنایعو کې غالۍ په هیواد او د نړۍ په ځینو برخو کې ښه نوم لري چې دا مهال د غالۍ اوبدلو 300 تولیدونکي او صادرونکي شرکتونه کار کوي.
د پاکستان په جنوب لویدیس کې د سړک د غاړې ماین په یو 14 کې 44 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. دا پیښنن د شمالي وزیرستان په مربوطاتو کې سوي ده. ویل کېږي چې په پیښه کې پلسګونو پوځیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل د مجیب الرحمن انګار په رپورت کې.
لسیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې پوځي کاروان له رزمک څخه میرانشا ته پر لاره و چې د دوسلي سیمې په اړوندو کې د سړک د غاړې ماین پرې وچاودید. پوځي سرچینې پېښه تاییدوي، خو د تلفاتو په باب یې له څه ویلو ډډه کړې. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې د ځایي امنیتي مسؤلینو له قول ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 14 تنه پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په شمالي وزیرستان کې ملکی چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري او پوځ لا کومه خبر پاڼه نه ده خبره کړې. خو پاکستاني رسنیو هم د پوځي مسؤلینو له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د وژل شوو شمیر 14 او د ټپیانو هغه 15 تنه ښوولی. پر پوځي سرتیرو د حمله د پاکستاني طالبانو تر هغې اعلامیې یوازې یوه ورځ وروسته کیږي چې د غډلې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی ځواکونو د حملو نه کولو خبر ورکړ. په هغه خبر پاڼه کې چې د شنبه پر ماښام د دې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې تحریک طالبان به په شمالي وزیرستان کې پر پوځ او نورو دولتي تاسیساتو حملې نه کوي، خو په نور پاکستان کې به خپل وسلوال فعالیتونه د پخوا په شان جاری ساتي. پوځي مقاماتو لا د پیښې د جزئیاتو په باب څه نه دي ویلي، خو لسیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې دغه پوځي کاروان له رزمکه میرانشا ته پر لاره و چې پر یوه لارۍ چې ګڼ شمېر پوځیان پکې سپاره و د سړک د غاړې ماین وچوید. د راپورونو له مخې په 14 کې پوځي موټر په بشپړه توګه له منځه تللی. په وزیرستان کې د پوځ د حملو نقل پر مهال د موټر او پیاده خلکو پر تګ راتګ بندیز وي. ویل کېږي چې نن هم د سهار له 6 بجو راهیسې دغه بندیز لګېدلی و، خو داسې ښکاري چې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي و او ګمان کېږي چې د ریموټ په واسطه کنټرولېدل. شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده وسلوالو مهم مرکز بلل کیږي. تحریک طالبان پاکستان چې وخت نا وخت پر ځینې سیاسي او دولتي شخصیتو، امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو د حملو مسولیت مني، په همدې قبایلي سیمه کې مرکزونه او پناځایونه لري. پر 2008 میلادي کال په شمالي وزیرستان کې دوتمنځي وزیر او قبیلې او پوز ترمنځ د ډزبندۍ او سولې تړون وروسته دا یو لخونړیو پیښو ده چې پوز ورسره مخامخ کیږي. تر اوسه لا هیڅ کومې ډلې د دې حملې مسولیت نه دی منلی، خو په تیرو کلونو کې ورته پیښو او قبایلي دودونو ته په پام ښایي دا حمله د ځایي خلکو لپاره د یوه نوي سرخوږي سبب شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پیښور.
د فرانسې ولسمشر وایي د دې هیواد هوایي ځواک په مالیک کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولی دي. فرانسوا اولاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد هوایي ځواکونه نن د دویمې ورځې لپاره هم په مالیک کې پر یاغیانو بمباري ته دوام ورکړی دی. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په مالیک کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې د پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. فریده هوډ سیفی او نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي فرانسه په نظر کې لري چې په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو د لارو چارو لپاره اقدام وکړي. سو هغه سیمې چې تر اوسه هم د یاغیانو تر ولکې لاندې دي آزاد شي او د حکومت واک پکې وچلیږي. د فرانسې ولسمشر همداشان اعلان کړی چې فرانسوي ځواکونه د ننه په فرانسې کې د امنیت لپاره هڅې کوي څو د هیواد د غچ اخیستونکو اقداماتو څخه خوندي وي. چارواکي وایي یو فرانسوي ډیپلومات هغه مهال ووژل شو چې هلیکوپتر یې د مالی د یاغیانو په ګولۍ ولګېده. سلګونه فرانسوي ځواکونه د مالی د مرکز باماکو د امنیت د تامین لپاره په دې ښار کې ځای پزی شوي دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. یاغیانو تیره اونۍ مرکزي ښار تصرف کړ. له دې سره د یاغیانو لخوا د شمالي هډې د نیولو په اړه هم اندېښنې راوپارېدې. چارواکي وایي د کونه سیمه یې له یاغیانو بیانی ولیده. په دې عملیاتو کې لس عسکر وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د فرانسې ولسمشر د الیزا په ماڼۍ کې په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل د فرانسې په عامو ودانیو او همداشان په ترانسپورتي شبکو کې د غچ اخیستونکو حملو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره امنیتي اقدامات ډیر شوي دي. د فرانسې ولسمشر په خپلې وینا کې وویل چې فرانسوي ځواکونو په مالی کې یاغیانو ته درانه تلفات اړولي دي.
غراس او کوراج د نو سولډا ان کو دارې اې ته پورټې او د لورډ پرت ont été infligés à nos adversaires.
لخپل سرتیرو لز ورتیا څخه مننه کوم. موږ د مخالفانو د پرمختګ مخنی ولیا او هغه ته مدرانه ځانونه اړولې دي، خو زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. زه بیا وایم د په مالیک د افریقایي سولاسات زوخت د ځای په ځای کولو لپاره د چمتووالي په لړ کې کیږي. څو مالی وټونیږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړلیک لمخي خپل ځمکني بشپړتیا به ترلاسه کړي.
د فرانسې ولسمشر زیاته کړه د ته په پام سره چې د مالی یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدون ولاس پورې نکړي، په فرانسې کې امنیتي تدابیر سخت وي. سلګونه فرانسوي سرتیری هم د مالی د پایتخت باماکو د ساتنې لپاره ځای پزی شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مالی ته د 300 او 300 ځواکونو د لیګلو اجازه ورکړې ده څو په دې هیواد کې دولتي نظم تامین کړي او د افریقایي اتحادیې 15 هیوادونو د دې ځواکونو ژر تر ژره ځای پر ځای کېدل تایید کړي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
مخکمو په خبرونه کې وریدل چنن په مسکو کې د هغه قانون پر ضد پراخه مظاهره وسوه چې لمخي امریکایي اتباع نسی کولای روسی مشمن په فرزندي واخلي. دغه مظاهره په سولیز ډول پای ته ورسیده. نوریاس نوري ورستي معلومات راټول کړي، په سټوډیو کې را سره ناشته. مهرباني.
په لسګونو زرو کسانو نن په موسکو کې د هغه قانون پر ضد مظاهره وکړه چې په دې وروستیو کې د روسي د پارلمان یا دوما لخوا له تصویبې دوه وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی دی. د دغه قانون لمخې امریکایي اتباع نشي کولای چې روسي ماشومان په فرزندي واخلي. پولیسو ویلي چې په نننۍ مظاهره کې شاوخوا 9000 کسانو برخه اخیستي، خو مخالفینو چې دغه مظاهره تنظیم کړې د شاوخوا 10000 تنو خبره کړې چې پکې یو زیات شمیر ماشومان هم برخه اخیستي و. مظاهره چانو په شوارونو کې د روسي له پارلمان یا دوما څخه وغوښتل چې دغه شرمونکي قانون دی لغوه کړي. یو مظاهره کوونکی و شرمېږي شوار ورکاو. یو بل مظاهره کوونکی د دوما د منحلې دوه غوښتنه کوله.
مه پرشلی شتوب ورزیدل
دا یو هم دل ترغلی چې دغه شرمونکي قانون په وړاندې چې دوما ته سپ کړی او ولسمشر ولادیمیر پوتین توشه کړی خپل مخالفت څرګند کړو. زما په نظر دغه سی یو دوما یا پارلمان باید منحل شي او دغه سی یو سړی د دې لیاقت نه لري چې زموږ ولسمشر وي. په دغه اعتراض لارون کې چا وینا و نه کړه او له تر سره کې دوه وروسته پاتې ورسید. د مخالفینو د کین اړخ جبهه مشر سرګی او دالسف ول دغه مظاهره خې چې د اعتراض کوونکو غرزنګ تر اوسه پیوړې دی. هغه ول په سر کې بچ هوا ته ودیږي. په موسکو کې دوامدار اعتراضونه راوغړی. دغه مظاهره لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او چارواکو په مظاهره کې د 30000 کسانو ګډون ته اجازه ورکړې وه. پولیسو ویلي نه ته نه چې هڅه کوله عامه نظم ګډوډ کړي نیولې دي. د روسي پارلمان یا دوما د غلنجمن لایحه د امریکا د هغه قانون په عکس العمل کې تصویب کړی چې یو شمیر روسي چارواکو له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې په د لاس لرلو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی.
موږ دل چنن په مسکو کې د هغه قانون پر ضد مظاهره سوي چې لمخې امریکایي ادبان نسی کولی روسی ماشومان په فرزندي واخلي. دا اوسنۍ خبری مجله دویمه ماشومنۍ خبری مجله له امید مرزبان څخه واوري.
با تشکر صالح محمد صالح و با عرض سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شدیم. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم میشنوین که آیسف عملیات هوایی در میدان وردک را رد کرد و مشران جرگه یک بار دیگر ادعا کرد که برادر معاون دوم رئیس جمهور زمین های دولتی را غصب کرده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین مجله خبری جا دارم و از مسابقه فوتبال که امروز در هرات برگزار شد هم خبری میگیریم. و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با مقیم نایب.
نیروهای آیسف میگویند در رابطه با گزارش‌های تحقیق میکنند که گفته می‌شود در جریان عملیات این نیروها در ولسوالی سیدآباد میدان وردک افراد ملکی کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید به هدف ارتقای ظرفیت پلیس محافظت عامه